په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته اغواږی است. بل خبرونه پیل سوی چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوی. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبر واوري چې عبدالله د ولسمشر د کاري مودې د دوام پر سر د اختلافاتو د حل په اړه د خبرو غوښتنه کړې ده. پیل خبرونه کېږي. یو حکومتي سرچینه وایي چې حکومت دوه وزیران له دندو لرې کړي دي. د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د سوزماقله ولسوالۍ یوه مهمه پوسته وسلوالو نیولې ده. امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج پر خلاف د جنایي تورونو تازه قضیه درج کړې ده. یوه حکومتي سرچینه وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژي وزیران له دندو لرې کړی سوي دي. دغه سرچینې چې د نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې د شهزاد ګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمي او د محمد ګل خلمي پر ځای ډاکټر شاران ټاکل سوي دي. د سرچینې په خبره دغه دوی نوې څېرې به ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي سي. د دغو دوو وزیرانو د لرې کېدو د علت په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم پرون په ویلامه کې ویلي چې ښاغلی عبدالله او د جمهوري ریاست نور کاندیدان د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د لوړ رتبه چارواکو له عدلون بدلون سره مخالف دي. د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د سوزماقله ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه پوسته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د سوزماقله ولسوال صبغت الله نن سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې د پلخمان تپه د مهمې پوستې د سقوط خبر تایید کړ خو نور جزئیات یې ور نه کړل. په سیمه کې یوه پولیس چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه ناوخته پر دې پوسته حمله وکړه چې تر لنډې جګړې وروسته یې ونیوله. د ده په خبره په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق شمیرې څرګند نه دی. خو د سرپل والی د دې موضوع په اړه بې خبري وښوده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي ټیم سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. د لوبډلې کپتان ګلبدین نایب د افغان لوبغاړو د تیاریو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
آماده یو ورته ان شاء الله چې کم دغه ورځ ته مونږ خواري کړې ده. اگر نړیوال جام سبا باندې مونږه هغه اوله لوبه په اصطلاح باندې شروع کیږي نو امید یم چې انشاءالله یو ښه لوبه وي. په دې هیله چې خپل مینوال یا خپل افغانان همیشه دې مونږ په دعاګانو کې یاد ساتلي.
افغان لوبډله د جون پر لومړۍ نیټه د استرالیا له ځواکمن ټیم سره د لوبې ډګر ته تر وتلو مخکې را روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د انګلستان له ملي ټیم سره هم یو تمریناتي مسابقه لري. امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج پر خلاف د جنایي تورونو تازه قضیه درج کړې ده. پر اسانج تور لګول سوی چې د زرګونو پټ اسنادو په خپرولو سره یې د امریکا متحده ایالاتونو ته سخت زیان اړولی دی. د 300 تورونو دغه اتهام لیک چې پرون یې جزئیات خپره سول د جاسوسۍ ضد قانون پر اساس برابر سوی دی. په اتهام لیک کې اسانج تورن سوی چې د امریکا د پوځي استخباراتو یوې پخوانۍ تحلیل کوونکو ته یې لارښوونه کړې وه چې دغه اسناد لیک کړي. پر ویکیلیکس ویبپاڼې د دغو اسنادو خپرېدل د امریکا په تاریخ کې د پټو معلوماتو د خپرېدو تر ټولو لوی مورد دی. جولیان اسانج په اپریل میاشت کې په بریتانیا کې د اکوادور له سفارت څخه تر وتلو وروسته دا مهال په بریتانیا کې په توقیف کې دی. د 2 کاله په دغه سفارت کې تیر کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا استخباراتي ادارو تر سپارښتنه کړې چې له عادي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په بیاکتنه کې بشپړه همکاري وکړي. د مولر دغه تحقیقات د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه دي. د ولسمشر ټرمپ دغه فرمان پرون خپور سوی چې د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د کمزوري کولو د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کېږي. د مولر نهایي راپور چې تېره میاشت خپور شو تایید وی چې روسیې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړې وه. په راپور کې د ولسمشر ټرمپ د هغو هڅو په اړه هم اسناد وړاندې سوي چې هڅه یې کړې د مولر تحقیقات تضعیف کړي. راپور وایي د پام وړ اسناد شته چې ثابتوي ټرمپ او ټیم یې د تحقیقاتو مخه نیولې ده. د نهایي راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ او د جمهوریت غوښتونکو ځینو متحدانو غوښتنه کړې چې پر دغو تحقیقاتو او د هغو پر اصلي سرچینو دي نور تحقیقات وسي. او د امریکا د هوایی او فضایی تحقیقات ملی اداره یا ناسا وایي چې تر لسیزو وروسته یې سپوږمۍ ته د تګ نوی ماموریت په 2020 میلادي کال کې پیلیږي. ټاکل سوي په څو پړاوونو کې تر دغه ماموریت څلور کاله وروسته به د ناسا ستورمزلي پر سپوږمۍ کښته سي. د امریکا هوایی او فضایی ملي ادارې د ارتمیس په نوم د خپل دغه راپور مهالویش پرون خپور کړ. د ناسا ادارې رئیس جیم برایدنستاین ویل چې په لومړي پړاو کې به د ارتمیس یو په نوم پروګرام کې په 2020 میلادي کال کې د هغې فضایي بیړۍ په مرسته څېړنې پیل سي چې انسانان به پکې نه وي. بل ماموریت به په 2022 میلادي کال کې د سپوږمۍ په مدار کې د یوې فضایي بیړۍ ځای پر ځای کول وي چې انسانان به پکې وي. او درې ماموریت به په 2024 میلادي کال کې د سپوږمۍ سطحې ته د ستورمزلو یا فضانوردانو کښته کول وي. دا وار به د اول وار لپاره سپوږمۍ ته په تلونکې عمله کې یوه ښځه هم شاملوي. لاس په جیو شپږ د خیسوی د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ولسمشر د کاري مودې د دوام پر سر د اختلافاتو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. په داسل کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د روانې غبرګولي میاشتې له پیله د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني بللې، ښاغلي عبدالله په یوه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د اختلافاتو خلک اندېښمن کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
عبدالله چې په عین حال کې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید او هم د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس دی، وایي د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام مسلې له یوې خوا په عمومي افکارو او حقوقي او سیاسي کړیو کې پوښتنې رابرسیره کړي او له بلې خوا یې له حکومت سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی. کاغلی عبدالله پر خپل فیسبوک پانه په یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر او د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ بے پرې دریځ خپل کړی او د ولسمشری پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو یې غږ کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ملي وحدت د حکومت د کار د مودې د دوام په اړه پوښتنې د بحث وړ ګڼي او د ولسمشرۍ د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو له ځینو اندېښنو سره هم غږی لري. په بیان کې نه دی ویل شوي چې ښاغلی عبدالله یا انتخاباتي ټیم یې د کاندیدانو له کومو اندېښنو سره موافق دي، خو ښکاري چې هم ښاغلی عبدالله او هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان د جګپوړو او منځپوړو دولتي مامورینو له تقرر او لرې کولو سره مخالف دي. د ښاغلي عبدالله په بیان کې هم یادونه شوې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له نوملیکنې وروسته باید د دولتي مامورینو د تقرر او لرې کولو پر بهیر سمدستي محدودیت لګول شوی وای. د حقوقي چارو کارپو د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي چې ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د حکومت د کاري مودې د دوام په برخه کې د سیاسي مخالفانو پر ضد او د ولسمشر غني د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د سیاسي مخالفانو په دریځ کې ولاړ دی.
ډاکټر صاحب عبدالله موافقه کړې د شورا د نوماندانو د ریاست جمهوری سره چې باید صلاحیتونه د جمهور رئیس محدود سي په تقرر د عالی رتبه مقاماتو کې، چې دا هم د اساسي قانون 36 ماده سره تضاد لري. له دې لپاره چې کې دغه صلاحیت جمهور رئیس ته ورکړل شوی دی. بله موضوع دا دی چې د ادامه د کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغې اعلامیې کې، او دا مخالف د هغې ادعا د نوماندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د خپلو مخالفتونو په اړه سمدستي خبرې وکړي او اجازه دینه ورکوي چې دا اختلافونه د هیواد پر ثبات او امنیت ناوړه اغیز وکړي.
اوردل چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د روانو سیاسي اختلافاتو د حل لپاره د شکیلو لوریو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. د کابل ځینې اوسیدونکي د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې له لوړوالي او په خوراکي او غیر خوراکي موادو یې له مستقیمو اغېزو شکایت لري. دوی پرون ازادي راډیو ته ویل چې ثابت عاید لري خو د اړتیا وړ شیانو د رانیولو توان نه لري. تفصیل له خان محمد سینا.
دا د کابل ښار د اوسیدونکي محمد رحمان غږ دی چې د موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دی وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو د لوړېدو له امله د ټولو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. دیوی بیخی قیامت شوه سل ډالر اته زره او سلو افغانیو ته رسیدلی په داسې شرایطو کې په افغانستان کې ژوند کول ګران دي مخکې له دې یوه بوجۍ اوړه په 1200 افغانۍ وو اوس د ډالرو د لوړېدو له امله 1500 افغانیو ته پورته شوي د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې زهره چې د 15 اولادونو مور ده او د خپل کور د خرڅ یوازینۍ ګټندو یاده وایي په خپل ثابت عاید نشي کولی چې د اولادونو د اړتیا وړ مواد برابر کړي دا وایي ډېر مواد له بهره نه راځي خو کله چې پوښتنه کوو چې ولې دومره ګران دي دکانداران وایي ډالر پورته شوي زه ډېره خواشینی شوم اختر نږدې دی خپلو اولادونو ته د کالیو د اخیستلو توان نه لرم پیرېدلو ته راغلی وم خو د ګرانۍ له امله مې هیڅ وانه اخیستلی شول د کابل اوسیدونکي له دولته غواړي چې د ډالرو د بیو ټیټولو او د موادو د بیو څارلو ته اقدام وکړي د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو او بې ثباتۍ د خلکو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اثر کړی په تېره د روژې په میاشت کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو د لوړېدو په اړه یوازې عام خلک نه بلکې دکانداران هم شکایت کوي او وایي دغې ستونزې د دوی په خرڅلاو او عوایدو هم منفي اثر کړی دی د کابل د ښار د نادر پښتون د واړ دکاندار فردوس سلطانی وایي
نرخ بالا بره نرخا در بازار بلند میره و در
دی وایي د ډالرو د بیو لوړېدو زموږ پر خرڅلاو هم اثر کړی مخکې به سل ډالره له 1500 افغانیو سره خو اوس له 1300 افغانیو سره تبادله کیږي دغه مسالې زموږ پر خرڅلاو منفي اثر کړی او پلورل مو کم شوي دی
خرید فروش پایین میایه
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د سل ډالرو بیه له 1500 افغانیو نه 1300 ته پورته شوه په ورته وخت کې د کابل ښار ځینې صرافان هم د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدل د اندېښنې وړ ګڼي او وایي سره له دې چې مرکزي بانک په اونۍ کې 3 ځلې ډالر په بازار کې لیلاموي خو د ډالرو د بیو په کمېدو یې اثر نه لیدل کیږي د افغانستان بانک ویان ایمل هاشور وایي دغه بانک د شنبې په ورځ 30 میلیونه ډالر لیلاموي او دغه مسله به د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې په ښکته کېدو مستقیم اثر پرې باسي دی وایي د شنبې په ورځ د 30 میلیونه امریکایي ډالرو په لیلام کې صرافان برخه اخلي او دا مسله ډېر تاثیر لري ځکه په هر اندازه چې افغانستان په بازارونو کې ډالر لیلاموي په مقابل کې هغو افغانیو ته چې اړتیا وي راټولوي دا به پر مارکیټ ښه اثر وکړي ښاغلی هاشور وایي دغه بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د خوندیتوب لپاره په اونۍ کې 3 ځلې بهرني اسعار لیلاموي چې د ده په خبره په تېرو شپږو میاشتو کې 870 میلیونه ډالر د افغانستان بانک لخوا بازار ته وړاندې شوي دي دی وایي هیواد ته د ایران او پاکستان د پیسو د مخه کولو ستونزې او په هیواد کې سیاسي او امنیتي وضعیت د بهرنیو اسعارو په تېره د ډالرو پر وړاندې د افغانیو په ارزښت ناوړه اثر کړی دی خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
مننه چې آزادی رادیو اوري
پاکستان له هندستان سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده بلخوا به د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی یو ور بیا په نوې ډیلي کې واک ته ورسیږي په هندستان کې عمومي انتخابات په داسل کې وسول چې د دوو ګاونډیو هیوادونو هندستان او پاکستان ترمنځ وضعیت ترینګلی شوی دی د رویټرز خبري اجنس په حواله جزئیات له ملالی بشیر څخه
پاکستان په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې لمځکې مځکې ته د شاهین دوه په نوم توغندي د ویشتلو اړوند روزنه یې پیل کړه د پاکستان په وینا دا توغندي تر 1500 مایله پورې د اټومي او نورو وسلو د لیږد وړتیا لري د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې وویل شاهین دوه ډېره وړتیا لرونکی توغندی دی چې په سیمه کې د ثبات انډول ساتلو لپاره په بشپړه توګه د پاکستان ستراتیژیکې اړتیاوې پوره کوي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای همکاریو کنفرانس په څنډه کې له خپل هندي سیال سره وکتل د له دې غونډې وروسته وویل موږ هیڅکله په ترخه لهجه له یو بل سره نه یو ژغېدلي موږ غواړو ښه ګاونډي و اوسو او د خبرو له لارې مهم مسایل حل کړو دا خبرې په داسې حال کې دي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ وضعیت په فبروري میاشت کې دومره تینګالی سو چې دواړه هیوادونه د کشمیر پر سر جګړې ته نږدې سول هندوستان د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې هوایي عملیات وکړل او په وینا یې هلته یې د سخت دریځو کمپ هدف وګرځاوه په خبرګون کې پاکستان هم هوایی حمله وکړه او د کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ نښتې وسوې. پاکستان د یو څه مودې لپاره خپل هوایي قلمرو د ترانسپورت پر مخ تړلی و چې په نتیجه کې هندوستان او د نړۍ نورو برخو ته پروازونه مختل شول.